گران وردن کو دا د وی او ای ڈی وا د ٹی وی او ریڈیو خبرونی دی د واشنگتن ڈی سی نن خپنی خبری گی ز د دې خبرونی کوربیم نو شروان کلندر نن د زیارت ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 12 بجې شوې دي په دې یو ساته خبری خبرونه کې اهم رپورټونه د سیمې امریکا د سیاست په اړه باندې هم لرو خو اول مو پام راګرځوم د اهم خبرونو سرټکو ته د بشری حقوقو د سار نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ وای پاکستان کې په حکومتي تګلارو او چارواکو د تنقید کولو په سر د بشری حقوقو فعالان وکیلان او خبریالان زورول شوي او په هغوی مقدمه جوړ کړی شوی دی د پاکستان قومي اسمبلی د تجارت قائمه کمیټه د افغانستان سره د ترانزیت تجارت لپاره د شمالي وزیرستان غلام خان لاره پر رسمي ډول د پرانستو اجازه ورکړه او د امریکای کانګرس د نمائندګانو ایوان د شروع پر د صدر ډانلډ ټرمپ د خپل عہدې څخه لری کولو مواخذه کړې او هغه تیر هفته د کانګرس په ودانې شوې حمله لپاره د خلکو راپارولو ذمہوار ګرځولې د دې نه وروسته د سېنات کې هم د دې منځوري ورکړې کیږي دا اهم سرټکی د اهم خبرونو او اوس سره سره ملوسه تفصیلی رپورټونه مدرته وړاندې کوو ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا د ټی وی خبرونو ته غوږی د خبرونو تاسو پر ریډیو باندې هم اوریدلی شئ د دې ترڅنګ د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه باندې وی او ای ډیوا په فیسبوک باندې هم د خبرونو دا وخه نیخ پنیغ باندې روان دي د رپورټونو په برخه کې اولنې رپورټ د بشري حقوقو نړیوال اداره هیومن رائټس واچ هغه ویلي دي چې په پاکستان کې حکومتي پالیسو او په چارواکو باندې تنقید په نتیجه کې د بشری حقوقو فعالان وکیلان خبریالان هغه سخت په سخت توګه باندې زور ول کیږي مقدمه په هم جوړ ول کیږي او دغه شان په ملک خزو او د لګکی حقوقو چې کم دي او د نر خزو حقوقو هغه هم دغه خلاف ورزي کیږي او هغه ته تشدد ښکار پاتې کیږي پاکستان کې حکومت همیشا د سه قسم نړیوال رپورټونه رد کړی دی او دوی وایي چې د خلکو ته برابر حقوقونه ورکوي په دې اړه باندې را سره یو رپورټ د ډیو خبريال ریاض حسین شریکوي
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د سین صوبې سانګي مشر اسد بټ د ایچ آر ډبلیو رپورت تاییدوي او وایي چې په یاد رپورت کې کومې خبرې په ګوته شوې هغه سمې دي وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل په پاکستان کې د بشري حقوقو پالان وکیلان او جرنالستان چې چرته هم د بشري حقوقو د سرغړونې خبره کړي غږی راپورته کړي او په میډیا دغه ډول خبره شوي نو نه یوازې دغه خلک زورول شوي بلکې مقدمه پر جوړی شوي او بې درک کړی شوي دي
حقوق کی بات کرتا ہے کہ بھائی اگر ٹھیک ہے کوئی فرد جو ہے اسے کوئی جرم کیا ہوگا ہم یہ نہیں کہتے کس نے کچھ نہیں کیا
دوی دا خبر په ګوته کوي چې څوک دې هم بی ځای ونه زورول شي که څوک هم په هر ډول جرم کې ککړ وي باید عدالت ته وړاندې کړی شي او قانوني چلند ورسره وشي نه چې قانون په لاس کې واخستل شي د ایچ آر ډبلیو په ریپورت کې په پاکستان کې د ازادي اظهار رائے د قدغنونو ویل شوی چې رسنۍ د فشار لاندې ساتل کیږي او چې څوک هم په حکومت یا د حکومت په پالیسو ټکونه کوي پر ضد یې د سایبر کرائم د قانون لاندې مقدمه درج شوی دی په ریپورت کې ویل شوی تیر کال په پاکستان کې د دولس جنرال ستانو په ضد عملیات ترسره شوی او د خزینه جنرال ستانو په ضد د زورولو مهم چلول شوی او هغه ته د جنسي تیرو دړکه هم ورکړی شوی دی په ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې په تیر کال کې په پاکستان کې د مذهب او عقیدې په بنیاد وجنی شوی خو په حکومتي کچې غندنه قدر هم نه ده شوی ایچ آر ډبلیو ویلی د تیر کال په نومړو درې میاشتو کې په خزو د کورنی تشدد پیخي 200% سیوا شوی او په ځانګړي ډول دغه تشدد په کووېډ 19 کې ډیر سیوا شوی او د سکولونو د بند بندیز له عملات د خواري کهو ماشومان شمیره زیاتی شوی او 15 ملیون ماشومان د کووډ نه اغیزمن شوی دي. د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي په تیر کال کې په پاکستان کې پرومبه شپږ میاشتو کې د ترهګرۍ په زیاتی شوی دي او د پاکستان په قانون ناقص کوونکو ادارو په کې تور لګول شوی چې د بشري حقوقو سرغړونې کړي او به د کوم جرم یې خلک په بند کې ساتلي او غیر عدالتي وجنې کړي دي. ویلي شوی چې په پاکستان کې د نیب یا د احتساب قامی ادارا د سیاسي انتقام د پاره کارول شوی او د حکومت مخالفه ګوندونو په ضد پکې مقدمه جوړی کړی شوی دی. پاکستان د ایچ آر ډبلیو تازه رپورت ته کوم خبرګون نه دی ویلي، خو د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری لدې وړاندې ویلي د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب د پاره قوانین جوړوي او موجوده قوانین خکوي او په عمل کې راولي.
خاص طور پہ بچوں کی اور خواتین کی حفاظت کے لیے اور جو مظلوم طبقے
دیوائی مونږ په خصوصي توګه د خزو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کړی دی. د ماشومانو او خزو د تشدد په ضد نوې قوانين جوړ کړی شوی دی او د حقونو نېشنل کمیشن هم جوړ کړی شوی دی. د بيدرک خلکو لپاره قانون جوړو او د صحافيانو د تحفظ لپاره هم بل تیار دی او ضربه یو قانون جوړ کړی شي. دغه ډول د تحریک انصاف حکومت بیا بیا دا خبره کړې ده چې نیب یې د سیاسي انتقام لپاره نه دی کارولې. نیب آزاد اداره ده او مخالفه سیاسي ګوندونه چې د حکومت پر ضد تورونه لګوي چې نیب د دوی په ضد کارول کیږي. حکومت وایي مخالفه ګوندونه د دې لارې د خپل مشرانو د خلاګانو پټولو هڅه کوي. په پاکستان کې د امنیت په اړه د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار په ورستو کې ویلي وو د کال 2019 په پرتله په کال 2020 کې د ترهګرۍ پیښې راکمې شوې دي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا مردان.
گران اردن کو تاسو د وی او ڈیوا خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د سیاسي مشرانو په ضد باندې د مقدماتو په سر باندې اکثره مخالف سیاسي ډلې وای چې احتساب اداره د دې په خلاف باندې د انتقام لپاره استعماليږي. اوس یو بل خبر هم دی او دا اساسو د لټون په اړه باندې کارکونکو چې کومه یو برتانوي اداره د بروډ شیټ هغه په حق لبانې وزیر اعظم عمران خان د احتساب سلاکار شهزاد اکبر تورونه لګولې دي او ویلې چې دغه ادارې پاکستان نه پیسې غوښتي. بل پلو ته دغه ادارې نور ډېر د خبرونه پردو چته کړی دو د مسلم لیگ په خوانی وزیر اعظم شاید خاکان باسیل خوا غوښتنه شوې ده چې سپریم کورټ دې از خود نوټس والی وو دا پلټنه دیو کې چې حکومت د دغه ادارې سره س قسمه خبرې اترې کړې دي. په دې اړه باندې را سره ډیو خبريال پیر ولایت شاه د اسلام آباد نه یو رپورټ شریکوي.
ایو مرکه کې موسوی ویلی چې د عمران خان حکومت کې احتسابي عمل کې سنجیده وی نو د لندن د سالسه کونسل یا عدالت فیصله دی عام کړی چې تر مخه یاد عدالت د پاکستان حکومت ته د اساسو د لټون په بدل کې بروډ شیټ ته یو کم 1.5 ملیون ډالر هرجانه ورکول فیصله جاری کړی ده. د پاکستان بل یو شخصي ټلو ویژن چینل سره مرکه کې د بروډ شیټ مالک د وزیر اعظم عمران خان د احتساب سلاکار شهزاد اکبر باندې د غلط بیانې تورونه تکرار کړی دي.
شهزاد اکبر لایز وین هی سیز دات اند ایم سینګ دیس ټو دی کیمرا هی لایز.
شهزاد اکبر دروغ وایي چې بروډ شیټ ما هغه وخت غستو کله چې دا دیوالیا کېده. د کاوه موسوی په خبره حقیقت دا دی چې هغه بروډ شیټ کمپنۍ تر ډیر وخت راهسه مالی مرستې کولې چې دا په خپل خپو ادريږي او فعال شي. کال 2000 کې د پاکستان فوزي امیر پرویز مشرف په دور کې احتساب ملي ادارې بهرني هوادونو کې د پاکستانیانو د اساسو د لټون لپاره بروډ شیټ سره یو لوزنامه کړې وه. تیرونه د بروډ شیټ مالک ویلو چې دغه عمل دوران دوی ته د نړۍ په بیلابیلو هوادونو کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د جیداد نو په حق له ثبوتونه تر لاسه شویو. وزیر اعظم عمران خان د موسوی د بیان د پاناما سرګندونو نه پس د پاکستان طاقتور اشرافي بهرني هوادونو کې د اساسو لرلو دویم لوی ثبوت بولی. دا په داسې حال چې پاکستان کې مخالف او ګوندونو ائتلاف په حکومت او احتساب اداره باندې د احتساب په نوم د مخالف سیاست مدارانو د زورولو تورونه لګوي. د زیارت پورس کراچی کې میډیا سره خبرو په وخت هم د مسلم لیگ نواز ګوند بل پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سپریم کورټ نه د بروډ شیټ د مشر د سرګندونو د نوټس غوښتنه کړې ده.
ضرورت اس بات کی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اس کا نوٹس لے. جو عدالت کا فیصلہ ہے برطانیہ کا وہ پبلک کیوں نہیں کیا جاتا؟ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟
اغوویل سپریم کورٹ هم د نیب د سیاسی ګټو لپاره کاراولو پخلی کړی دی، ځکه د احتساب ادارې نه دا پوښتنه جوړیږي چې بروډشیټ ته 10 ارب روپۍ په سمت کې جاری کړی دی. پخوانی وزیر اعظم د حکومت څخه بروډشیټ تر اساسو د لټون په بدل کې هر جانې ورکولو د برطانی عدالت فیصله عام کولو غوښتنه هم کړې ده. هم تیر ارواز د مسلم لیگ نواز گون ویاند مریم اورنگزیب سوال راپورته کړو چې د نیب او بروډشیټ ترمنځ د باقاعده لوزنامې نه کېدو باوجود شهزاد اکبر په کم حیثیت کې د کاوې موسوی سره ملاقاتونه کړي دي. مریم اورنگزیب په شهزاد اکبر باندې د بروډشیټ ګورنر د کمیشن اغېستو تور هم لګولی و. او دې ته غبرګون کې شهزاد اکبر مریم اورنگزیب ته د هغه د سپکاوي یا حتی کې عزت کولو په تور د هر جانې نوټس جاری کړی دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
خوگو اور ادن کو او کتن کو تاسو منگا پر ڈیو ریڈیو پر فیس بک او پر ٹویٹر پر دوانو بانے تاسو منگ فالو کولی ہم شے او تاسو خپل نظر ہم منگ ترہ لگلے شے.
گران اور ادن کو تاسو بھی وے ڈیوا خبرونو تا غوگی. د سند های کورټ د نقیب مسجد او نورو سلګونو کسانو په وجه نه تورن د سند پولیس پخوانی مشر افسر راونوار عدالت ته د نه حاضرېدو استثناء خواست خارج کړی دی. پر راونوار او د سره چې کم ککړ نور پولیس افسران دي په هغې باندې په کراچۍ کې ترهګرۍ ضد په عدالت کې مقدمه هم روانه ده. په دې اړه باندې راسره د کراچۍ نه د ډیوه خبریال فضل عزیز یو رپورٹ شریکوي.
سین های کورٹ نن په 14 جنوري د روانوار ها خواص خارج کړی چې پکې د پخوانی پولیس افسر وکیل عدالت ته خواص کړی وو چې روانوار ته د قضیې د اوریدنې عدالت ټرایل کورٹ کې د حاضرېدو څخه استثناء ورکړی شي. د روانوار وکیل عامر منصوب عدالت ته ویلي روانوار ته د امنیت اندېښنه ده، خو عدالت ویلي دا به امتیازي سلوک وي ځکه دغه خواست خارجوي. د کراچۍ پولیس پخوانی افسر روانوار باندې تور دی چې په جعلي مقابله کې نقیب مسجد وجلی وو. په روانوار او نورو باندې د کراچۍ د ترهګرۍ د قضیې اورېدنې په عدالت نمبر 3 کې مقدمه روانه ده. د نقیب مسجد د کورنۍ وکیل صلاح الدین پور وایي په قضیې کې د روانوار پر ضد د پیښې د ګواهانو د بیانونو لړۍ روانه ده، خو نوموړی تور لګوي پولیس ورسره په قضیه کې مرسته نه کوي.
مین ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ پولیس ورسز پولیس ہے تو پولیس اس میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی.
دی وایي اصل مسله دا ده چې پولیس ته مخامخ دي، نو پولیس زموږ سره مرسته نه کوي، نه اداره کوي او نه پولیس کوي. مونږ بیا بیا د امنیت د پاره خواست کړي، خو هغه سنجیده نه دی حاصل شوی او ګواهانو ته تحفظ نه ورکول کیږي. نو موړی وای د پیغې اینی ګواهانو ته ګواښونه کیږي ځکه هغوی د خپلو بیانونو نه پشا کیږي. وی وی ډیوا د سین پولیس چارواکو او ویان څخه په دغه اړه پوښتنه کړي، خو پولیس چارواکو ځواب نه دی کړی. د جنوبی وزیرستان سره تړاو لرونکي نقیب مسجد د کال 2013 په 13 جنوري په کراچۍ کې نیول شوی او بیا په یو پولیس مقابله کې وجل شوی وو. د یادی مقابلې د پیښې د پلټنو دپاره د پولیس خپلې جوړې ګډې پلټنیزې کمیټې مقابلې ته جالي ویلي وو، او بیا د هغه وخت د ملیر ضلع د پولیس مشر راونوار او هغه سره د 15 کسانو پر ضد د نقیب مسجد د وجنې مقدمه جوړه کړې شوې وه. په یاد مقدمه کې راونوار سره د 15 کسانو په ضمانت خوشې دي او د نقیب مسجد د کورنۍ د وکیلانو په وینا په مقدمه کې 14 کسان بندیوان او 9 مفروران دي. امریکې د کال 2019 په دسمبر کې راونوار د بشري حقوقو د سرغړونو په نوم لړکې اچولې او ویلې وو. راونوار چې د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیس مشر هغه وخت د پولیس د جالي مقابلو ذمہ وار وو. هغه په 190 پولیس مقابلو کې ککړ پاتې شوی چې پکې یې د نقیب الله مسجد په ګډون 450 کسان وجلی دي. راونوار د امریکا تورونه رد کړي، خو په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو د امریکا د غام ستایلې وو. 13 میاشت په دسمبر کال 2020 کې برطانیا هم د بشري حقوقو د سرغړونو په سر پر راونوار سفری او اقتصادي بندیزونه لګولې دي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، کراچی.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا د ټی وی او ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د پښتنو په سیمو کې بشری حقوقو لپاره مبارزه کوونکې غورځنګ پښتون تحفظ موومنٹ چې کم مشران دي هغه نیول شوی دي. پاغه کې علي وزیر دي د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی دي. دغه شان نور مشران هم نیول شو لکه ډاکټر سید عالم محسود او ثنا اعجاز خو دغه بیا وروسته خوش کړی شوی هم دي. په دې اړه باندې په نړۍ په نورو خارونو کې هم احتجاجونه شوي دي او په نیویارک ښار کې هم یو احتجاجي مظاهره شوې ده. د ډیو خبریال فضل الله دغه احتجاجي مظاهره ته ورغلی او رپورټ په جوړ کړی اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا د پښتون ژغورنې غورځنګ کړی دي چې په نیویارک کې د پاکستان کنسلګری سره نږدې احتجاجي مظاهره کوي. دا مظاهره د پی ټی ایم د یو مشر او د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر ډاکټر سید عالم محسود او د پی ټی ایم یو شمېر غړو د نیولو په ضد روانه ده. دوی په لاسونو کې بینرې او پوسټرې نیولي دي چې پرې په پاکستان کې د پی ټی ایم د غړو د خوشي کولو لپاره نارې لیکل شوي دي. په دې مظاهره کې موجود خبریال احمد نورانی ویل په پاکستان کې چې څوک هم د ظلم په ضد غږ پورته کوي دا رنگ قربانۍ به خامخا ورکوي. دا یو داسې نظام دی چې د خپلو پاکستانیانو او پښتنو لپاره دا خلک غږ پورته کوي. نو دغه غږ پورته کولو او رښتینی اواز ته د سازش او غداری نمونه ورکوي، کوم چې ډېر د افسوس وړ خبره ده. د علي وزیر د نااهلۍ لپاره الیکشن کمیشن ته درخواست لیږل په اصل کې د پارلیمان په رنګ د مقدسه ادارې او د پاکستان د آئین بې عزتی ده.
پارلیمنٹ جیسے مقدس ادارے کی کس طرح وہ توہین کر رہے ہیں آئین پاکستان کی.
د پی ٹی ایم غړي او ټولنیز فعال ګلاله اسماعیل د ډاکټر سید عالم محسود په شمول ټول غړو د خپل حق لپاره غږ پورته کوو او چا چې هم دغه غږ پورته کړي نن هغه په جیلونو کې دی.
احتجاج کې چیرې مونږ مو وجه نه مونږ مونږ گرفتارو مونږ مو بندي وانه نو لای ولا کې کوم هغه خلک گرفتار کی هم هغه خلکو ته لا مسلې جوړول شروع کړي لکه هغه په دې ملک کې د امن لپاره خبره کول د خپل ژوند حق غوښتل چې کوم دی نه دومره غړ جرم دی چې دی په دې جرم کې بتا ته بندي وان کې دې جرم کې بتا بجیل کې چولې کېږي دا خو یو د پاکستان په آئین کې دا حق لیدل شوی دی چې هر کس د ژوند حق دی، هر کس د خبرې کولو حق دی، هر کس د احتجاج حق دی. نو پر خپل خاور باندې د خپل ژوند حق غوښتل څه جرم خو نه دی.
په دغه مظاهره کې بیا بیا دا غوښتنې وشوي چې د پی ټی ایم څومره هم غړي نیول شوي دا غیر قانوني دي او باید په فوري توګه خوشي کړی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل غړي عبدالولي وویل دوی د جنگ په ضد او د سولې لپاره راوتلي دي خو دغه غږونه بندول کیږي د کوم په ضد چې دوی د پاکستان د کنسلګرۍ مخې ته احتجاج ریکارډ کوو.
دوی د خپل انساني حقوقو په خاطر باندې او د جنگ خلاف او د سولې په خاطر باندې دوی جدوجهد کوي. د پاکستان ادارو دوی نیولې دي، موږ د هغو پاکه باندې راټول شوي یو. له پاکستان نه دا غوښتنه کوو چې تاسو دا خلک خلاص کړئ او هر څوک بشري حق لري چې دوی له خپل حق حقوقو چې دفاع وکړي.
د یاد ورده چې د چهارشنبې په ورځ د ډاکټر سید عالم محسود ضمانت منظور شوی او هغه له جیله خوشې کړی شوی دی خو ځینې غړي لا هم بندیوان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دعوه لري چې د پاکستان ریاست بې ګناه پښتانه وژلي دي او په قیدونو کې ساتلي دي خو د پاکستان حکومت او فوج دغه تورونه ردوي. د فوج تر مخه دوی د هیواد په قبایلي سیمو کې د ترهاګرۍ په ضد عملیات کړي او سترې قربانۍ ورکړي. د هیواد فوج دا هم وایي پی ټی ایم د غلیم په لمس د هیواد د ادارو د بدنامولو کوششونه کوي. د پاکستان د فوج پخوانی ویان بیا بیا دا هم ویلي چې د پی ټی ایم ځینې غوښتنې سمې دي خو دا تورونه هم لګولي چې پی ټی ایم ته د بهر هیوادونو څخه پیسې راځي خو کوم ثبوت یې نه دی ښودلی. پی ټی ایم د فوج دغه تور رد کړی او وایي د پاکستان د آئین لاندې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.
ګران اوریدونکو تاسو وی وای ډیوا د ټی وی ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه دا په فیسبوک باندې هم نیخ پنی خبرېږي او د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه باندې هم تاسو اوریدلی وکتلی شئ. د پاکستان د قومي اسمبلی د تجارت د چارو چې کومه کمیټه ده هغه اجازه ورکړلې چې د شمالي وزیرستان د غلام خان د لارې هم افغانستان سره تجارتي پوله پرانستل شي. د دغه تاجرانو هرکلی هم کړی دی. د ډیوا خبریال ارشد حسین پر اسلام آباد نه رپورټ راکوي.
د تجارت لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غړی محسن داول په دې اړه وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې ویل، تر اوسه پورې د افغانستان سره ترانزیټي تجارت په قانوني ډول یوازې د تورخم او د چمن په لارو کېدو، او د غلام خان لاره تر اوسه پورې په ترانزیټي تجارت کې نه و شامله. هغه وایي د معاملې مخکې د پاکستان افغانستان د پارلماني فرینډشپ ډلې په غونډه کې هم راپورته کړې وه، ولې چې دا لاره د نورو لارو پرتله د افغانستان سره د ترانزیټي تجارت لپاره تر ټولو ښه نږدې لنډه لار ده.
نو دا څو میاشتې په دې باندې کار روان و. هغه اوس پرون چې کوم د کامرس سټرلینګ کمیټي وا، نو هغه ته اس بي ار ولا و چې دا مونږ اوس نوټیفیکیشن به خیره کړی ده. او هغه و چې اوس تاسو ویل چې څونه تاسو تاجران دي، هغه د غلام خان د لارې د ترانزیت دغه کوي سامان وړل راوړل کېږي.
محسن داول زیاتوي، لدې مخکې د پاکستان افغانستان پارلماني فرینډشپ ډلې د چمن او تورخم سفرونه کړي، او امکان دی چې په راتلونکو ورځو کې به دغه ډله د غلام خان سفر هم وکړي. د پاکستان افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹریز ډایریکټر زاهد شینواری وایس اف امریکا ډیو ته وای دا یو ښه فیصله ده، او د سره به ترانزیټي تجارت لا نور هم سیوا شي.
نو دا ډېر ښه فیصله وشوه، د سره ترانزیټ ته به ډېر فیصله وشي. د ترخم باندې کوم ګاډي لیټ کیږي کنه، او دلته کوم کنجشن دی، نو دا به ډېر کم شي. ګاډي چې کوم د رسیدو ټایم دی کنه، هغه به د سره کم شي. مخکې چې کوم ورځې به لګېدې یا به کمی شي، کې دې کې خرچه هم بچ کیږي.
دا وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حجم 1.5 بلین ډالر دی، خو تاجران او سیړونکي وایي که د دواړو هیوادونو تر مابین تجارتي ستونزې هوارې شي، نو دا حجم 15 بلین ډالر ته رسیدي شي. تیر کال د دسمبر میاشت کې د افغانستان یو پلاوی هم د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نثار احمد غوریانی په مشرۍ کې د پاکستان سفر کړی وو، او دواړه لوري هڅه کوي چې پاکستان او افغانستان تر مابین اوسنی سوداګریز تړون وڅېړي. پاکستان په دې وروستو کې هڅې پیل کړي چې له افغانستان سره خپل سوداګري پراخه کړي، او له دې لارې مرکزی ایشیا ته خپل توکي ورسوي. د شمالي وزیرستان ضلع په غلام خان کې یو ځایي سوداګر شیرولی وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د دې پریکړې په کلکه هرکلی کړي، او وایي د غلام خان د تجارت لاره پرانستل به د ټولې سیمې په ګډون د هیواد په ګټه وي.
ټرمینل نه دا چې موجوده 4 سال د پوره وي، لکه کجوره چې پوسټ دیږي دا نشته، ډېر فایده لري. بل دا څه دی چې ولته ډېر ستړي اول په چک پوسټ نه باندې نه وي، لکه دا باندې چې پوره وي. بل
سیمې یو بل تاجر دریا خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وایي د غلام خان لاره د نورو لارو پر نسبت د ترانزیټي او دوه اړخیز تجارت لپاره لنډه او ارزانه لار ده.
ترخم او چمن بارډر سره د غلام خان لار تقریبا 400 کیلومتره سیدا هغه نږدې پرې وځي.
تاکل شوی ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیټي تجارت لوزنامه به روانه میاشت کې وغځول شي، خو تاجران په دغه لوزنامه کې هم یو شمیر بدلونونه غواړي.
ګران اوریدونکو، تاسو وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د خبرونه کې په ټی وی خبريږي، ورسره په ریډیو باندې هم دا روان دي. اوریدل یې مهیروي. امریکا کې دلته وخت په خوانې د سیډنو ادارو ادارې ډېر اهم غونډې را جوړوي په اهم موضوعاتو باندې باسونه کوي. وخت په وخت داغه تفصيلات او جزئیات موږ تاسو سره شریکو. پرون هم دلته یو غونډه شوې ده نیټو د مستقبل په اړه باندې، چې دی په مستقبل کې څه کوي پکې. د نیټو د غړو هیوادونو پخوانی چارواکو ګډون کړو. دغه سړنیز ادارې کې د نیټو د مستقبل په اړه باندې څه خبرې اترې شوې دي، تفصیل به د ډیوا همکار پیر زبیر شاه نه اخلو. موږ سره نیخ په نیغه د سکایپ د لارې موجود دی. پیر زبیر شاه صاحب، په خیر علی.
په خیر.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب. دغه غونډه کې څه کوم خلکو ورته وینا کړو؟
جی، دا غونډه خو دلته آنلاین غونډه وه. دلته ویلسن سینټر دی، هغوی د یورپ یو پروګرام دی، هغوی دا غونډه کړې وه. دا تیر کال په اپریل کې د نیټو سیکرټری جنرل هغه سو کسانو یو گروپ جوړ کړی و چې په هغه کې یو د جرمن پخوانی وزیر دفاع او ورسره دلته د امریکې یو پخوانی اسسټنټ سیکرټری آف سټیټ دوی هم په هغه گروپ کې وو. او دوی ته دا کار حواله شوی و چې دوی د نیټو را روان لس کاله لکه 2000 نه واخله تر 2013 پورې چې دوی دا وګوري چې نیټو ته څه پکار دي, کوم هغه خطرې دي ورته دوی سره مخامخ کېږي او څنګه د هغه خطرو مقابله وکړي. نو هغه کله بیا دوی په نومبر کې خپل رپورټ جاری کړو او پرون چې کومه غونډه وه هغه په دغه رپورټ په حوالے سره وه, په دې کې د جرمن پخوانی چې کوم دفاع وزیر چې کوم دلته دا په ګروپ کې هم وو هغه هم خبرې وکړې, ورسره چې کوم اسسټنټ سیکرټری آف سټیټ وو ویس میچلز د امریکې هغه هم پکې وو, او یو کس چې کوم د اٹلانټک د ویلسن سینټر والا سړی وو هغه دا ټول خبرې ماډریټ کولې. نو په دې رپورټ پاک دوی خبرې وکړې او بیا چې څنګه مخکې تک دې په هغه باندې خبرې وشوې.
د نیټو د مستقبل په اړه باندې خبرې وشوې, خو دا وخت د نیټو غړو هیوادونو په شریکه باندې په نړۍ کې چیلنجونه چرته ریس غړ چیلنجونه لري دي.
نو دې خو چې کوم دا رپورت متاسو وی چې په دې نومبر میاشت کې تیر کال دا دوی هغه کو جاری کو دا رپورت, په دې کې خو یو دوی بنیادی چې کوم خبرې کړې دي هغه خدا ویلی دی, او دا رپورت هم دې پاره وو چې اول خدا وګوري چې نیټو اوس اگر لمن سي ورته وایي چې ضرورت شته کنيشته او ولېشته او څنګه دا ضرورت به دوی پوره کوي. دوی چې کوم په نیټو جوړولو مقصدو اعتماد چکم دے آگ جوڑ کے دے خپل پارٹنرانو کے, او درم دا دے افیشنسی ورتوائے چاگا کار چکم دی کولی آگ پتریکے او ذریعو کی. نو زه سومره پوره د چیلنجونو خبره ده, نو چیلنجونو هم دوی دا خبره کوي چې اوس غټ چیلنج کوم هغه دا دی یو خو چې خپل چې کوم ته مقصد پر جوړ شوی وو هغه مقصد چې ام چې د یورپ ملکونه امریکا په شمول دوی خپل چې کوم ازادي ده, دوی خپل کوم یو سیولایز تعظیم ده, دوی چې کوم یو ورثه ده هغه وساتي, بل ورسره ورسره چې کوم ترهرګری چې کوم جنگ دی هغه وایي چې اوس پورې جاری دی هغه باندې فوکس کی, روس باندې دوی فوکس کی او روس سره څنګه دوی خبرې وکړي, بل دوی وایي چې چین پر پکار دی چې دوی زیات ټیم وباسي زیات وسایل وباسي او چین باندې نظر وساتي, او چې چین نه کومه خطرې یورپ ته او دا نور دنیا ته نړیوال لیول باندې دی هغه مخنیوي لپاره اوس نه دوی سوچ شروع کی. ورسره ورسره بیا نور خبرې لکه کلایمیټ چینج شو دی ماحول چې کوم مسله ده ماحول د آلودگی, ورسره چې نور ډسټرپټیو ټیکنالوجیز دي دوی چې کوم آرټیفیشل انټیلیجنس دی دا نوی نوی ټیکنالوجیز سره روان دي دوی باندې به دوی څنګه نظر ساتي او څنګه به هغه خلا چې په زړه طریقو کې او نوې ټیکنالوجي کې ده هغه به څنګه دوی یو بل سره کنیکټ کوي. نو دې لپاره هم دوی ویل چې په کار دی چې نیټو ځان ورته بیدار کړي. دا خبرې وي چې دوی چې دا چیلنجونه دي نیټو
صحیح. پیر زبر شاه صاحب, تاسو ډېر خطر کې سره دغه نیټو چیلنجونه باندې خبرو کړ, خو یو پښتنه بل هم اخره کې کوم وغه دا چې دا وخت چې کوم د صدر ټرمپ انتظامیه ده هغه د نیټو په حواله سره ډېر تحفظات بهرحال لري, اوس چې کومه نوې انتظامیه راتلونکي جو بایډن په مشرۍ کې په 6 جنوري باغی حل پخلی, نو سوی نه د نیټو سره د امریکای مستقبل به څنګه وي؟
نیټو سره چې کومه بنیادی مسله وي ما په خیال خو هغه ټرمپ په دور کې حل شوې, او نیټو هم مني او نیټو به د ټرمپ ما کولو ولې چې ټرمپ دا ورته ویل چې مونږ تر تاسو خرچه تاسو د حفاظت خرچه مونږ نشو اخیستلې, تر تاسو په خپل هم پیسې هغه کې اچوي, نو هغه وجنه دوی خپل بجټونه چې کوم دی هغه 40% زیات کړل, او هغه وجنه دوی په نیټو ته اوس ډېر زیاتې پیسې تقریبا $100 میلیون خو په دا تیر کال کې لکه دوی ویل چې وراغل زیاتې. نو یو هغه بنیادی مسله حل ده, او دوی خلک پرون هم دا خبره وشوه دوی دا وویل چې اوس حکومت دی هغه پالیسی به یوه وي هغه چې کوم لهجه وه هغه به بدلېږي, صدر ټرمپ پر دور کې لهجه لږ سخته وه خو اوس لهجه کې فرق راځي, او بنیادی چې کوم مقصدونه دي او چې کوم کار باندې دوی روان دي یا تګلاره ده هغه دوی وویل چې دې کې مونږ نه دی خیال چې بنیادی داسې بدلون راشي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډیره مننه
ګران اوردونکو را سره اوسه د خبرونه روانه دي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دغه خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته دي. صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولئ.
د پاکستان او افغانستان د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده. ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
ګران اوردونکو تاسو وی او ډیوا د ټی وی او ریډیو خبرونه ته غوږی. په امریکا کې په 16 جنوري باندې صدر جو بایدن باندې خپل عہده سوګند پورته کوي. د هغه لپاره دلته په لویه کچه باندې امنیتي تنظیمات هم لګیا دي تر سره کیږي. ورسره ورسره 13 هفته چې د صدر ټرمپ پلویانو کم برید کړو په کیپیټل هیل باندې، د هغه وروستو په کانګرس کې د صدر د مواخذه لپاره یو قرارداد وړاندې کړی شو چې راغې بیګا منځوري ورکړی شوی دی او دغه بوس سېنات ته وړاندې کول شي. په دې اړه باندې سره د ډیو خبريال شعیب زاده یو رپورت شریکوي.
دا هغه خونه یا حال چې چې یو نه وړاندې د ټرمپ د پلویانو لخوا د ورننوتو وروستو قانوندانانو خالی کړو. دغه مظاهرچیانو د بایدن د انتخاباتو تصدیق پر ضد مظاهره کوله. ایوان نمائندگان کې د ټرمپ د مواخذه په حق کې 202 او پر ضد یې 199 رائے اچول شوی. د مواخذه په یو آرټیکل کې په صدر ټرمپ تور لګول شوی چې په 6 جنوري یې خلک په بغاوت او د کیپیټل محاصره کولو هڅول یو. کله چې نائب صدر مایک پینس د ایوان نمائندگان سپیکر نانسی پلوسی د دې نه خبر کړو چې هغه به د امریکا دا اساسي قانون هغه ماده نه عملی کوي د کوم لاندې چې با ټرمپ د څوکۍ نه لري کوي، د سخت امنیت لاندې په ایوان نمائندگان کې رائے واچول شوې.
صدر دغه بغاوت کوونکو ته د خپلواکۍ د دښمنانو په سترګه نه ګوري لکه څنګه چې دوی دي، خو د یو ویرونکي مقصد ترلاسه کول، خپل ځان په واک کې ساتل او د خلکو خوخه ناکامول. زموږ د 2.5 پیړیو جمهوریت یا دیموکراسي په اور وینو تویولو او د ختمولو مقصد.
په ایوان نمائندگان کې د ریپابلیکنز ګوند ځنې غړو ویل چې د صدر ګامونه د مواخذه ګرځېدو سبب نه دي، خو ځنې نور بیا په فساد کې د هغه لاس لرل
منلي.
صدر د کانګرس په ودانۍ کې په شوي فساد کې ذمہوار دی. د دغه هر څه کېدو په وخت هغه له پکار وو چې دغه غندلی وي. ډونالډ ټرمپ د امریکا د تاریخ لومړی صدر شو چې د خپل صدارت په مده کې 2 ځلې مواخذه شو. صدر ټرمپ په یو جلسه کې بیا د فساد نه وړاندې کړې خپل وینا دفاع کړې ده، خو 13 ورځې بیا د دغه تشدد غندنه کړې. ټرمپ وایي زما یو ریښتینی پلوي به کله هم سیاسي تشدد ونه مني. د ریپابلیکن ګوند لاسو غړو د مواخذه په حق کې رائے ورکړي. په دغه کې یو لیسټینی هم دا چا چې د ټرمپ د غامونو غندلی او د یو لسمشر لخواي تر ټولو لوی خیانت بللې. اوس په دغه مواخذه د امریکا په سنټ کې وړاندې دي چرته چې امکان دی ځنې ریپابلیکنز د ډیموکراټانو سره ملګری شي چې صدر سزا کړي.
دا به د بایدن او امریکایانو بد قسمتی وي، ځکه ټول امریکایان دا وخت د کورونا وبا لپاره حکومتي مرستو ته په تمه دي.
د بروکینګز انسټیټیوټ ایلن کامریک وای کپراتونکو کې مونږ یو داسې بدرنګ او لوی برید ووینو نو دغه بعد سزا لپاره نور توانایي پیدا کړي. خو که حالات سم شول بیا کې دیشي سنټو وای چې نه، دوی صدر ته نور سزا نه ورکول غواړي. په سنټ کې د اکثریتي ډلې مشر میچ مکانل اعلان کړي په سنټ کې بعد دغه قضیه د بایدن د سوګن پورته کولو وړاندې نه پیلېږي او کې دیشي د بایدن د وبا ایجنډا د ځان سره یوسي. دا به د بایدن او امریکایانو بدقسمتی وي، ځکه ټول امریکایان دا وخت د کورونا وبا لپاره حکومتي مرستو ته په تمه دي. د جنوري 6 مینیټې وروستو شوې یوې نظر پوښتنې تر مخه په امریکا کې 55% رجسټر ډرایور کوونکي یا ووټران وایي چې په کیپیټل ودانۍ کې د شوي تشدد او فساد ذمہوار ټرمپ دی او وایي باید هغه د څوکۍ نه لرې کړی شي. که چېرې صدر ټرمپ سزا کیږي نو هغه به بیا چرته هم په صدارتي ټاکنو کې برخه نشي اغسته.
ګران اوریدونکو په شلم جنوري باندې به نوې د امریکا صدر جو بایدن د خپل عہدې سوګند پورته کوي. په دغه کله باندې دلته یو سیاسي تاوتریخوالی هم موجود دی. تیره هفته چې څنګه تاسو پر رپورټ کوره د کیپیټل هیل یا کانګرس باندې په ودانې باندې د صدر ټرمپ پلویانو برید هم کړو. وفاقي ادارې ایف بی آی ویلي دي چې روانه اونۍ دی خبرداري کړې چې ځینې وسله لرون کې مظاهره چیان واشنگټن ڈی سی خواته راتلی شي. په دې وجبانه په دغه ځای کې تر شلو زرو پورې امنیتی عسکر لګیا دي په ځای کړی کیږي. نور تفصیل په ډیوا همکارا سمینا احسن په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا د دفاع چارواکو د امنیت ساتونکو د زیاتې شمیرې تصدیق کړی دی. د دغه وړاندې نېشنل ګارډز ویلي وو چې دوی به د جو بایدن د سوګند پورته کولو وړاندې د امنیت ټینګولو لپاره 15,000 عسکر په ڈی سی کې پر ځای کړي. جو بایدن په نومبر کې شوی صدارتي انتخاباتو کې ټرمپ ته ماته ورکړی وو. چارواکو ویلي چې 15,000 ګارډز یا ساتونکو بعد د جمعې ورځې پورې په واشنگټن کې پر ځای کیږي او پاتې نور بعد د دغه وروستو را رسیږي. د واشنگټن ڈی سی میئر میوریل باوزر وای د بایدن د حلف پورته کولو دستوره ډیر چیلنجونه لري، نه یوازې د کووېډ-19 د وبا چیلنج بلکې د تندرو دړکې
هم. خلک چې پر امنه طریقه مظاهره کوي هغوی د هغه خلکو نه ډیر بدل وي چې موږ په کانګرس باندې د حمله کوونکو په شکل کې ولیدله. او زما په فکر دا خلک به وخدل شي چې منظمه او ترګه شوي او چې څوک کانګرس ته ورننوتی.
ګارډز یا ساتونکو هغه عسکرو ته ویل کیږي څوک چې په بهر ملکونو کې ځای پر ځای کیږي خو په بیړني حالاتو کې د هیواد دننه هم پر ځای کیدلی شي. تیرونه د کیپیټال په ودانۍ د صدر ډونالد ټرمپ د پلویانو د ورننوتلو وروسته د سلورو زرو نه زیات نېشنل ګارډز په کیپیټال او واشنگټن کې پر ځای کړی شوی دی. د ګل پورز امریکا د نېشنل ګارډز د دفتر مشر جنرال ډینیل هوګنسن په یو بیان کې د نېشنل ګارډز د کار په اړه ویلی وو په امنیت، لوجستیک یا سامانونو رسولو په اړیکو او رابطو کې مرستې کول دي. خو د ګل د ورځې را په دې خوا د کانګرس په ودانۍ کې میش د نېشنل ګارډز عملی سره وسلې هم لیدل شوي. د واشنگټن ډی سی د نېشنل ګارډز لخوا په یو بیان کې بیا ویلی شوي د دې غوښتنه وفاقي چارواکو کړې وه او د فوج د سیکرټري لخوا هم منظوره کړې شوې وه. بیان کې وړاندې ویل شوی وو د خلکو خوندیتوب زموږ لومړیتوب دی. د نهې په ورځ وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف بی آی ویلي دوی یو لک پورې ویډیوګانې او تصویرونه هم داسې ترلاسه کړي دي او 160 کیسونه جوړ کړي دي. سټیون ډی انټونو د ایف بی آی یو چارواکی دی.
موږ د راپارونو په تورونو باندې خپله توجه کړې ده. موږ دې ته د مهمه عالمی د ترګری په ضد یا د استخباراتو په اساس د عملیاتو په نظر ګورو.
خو د سیړنکارانو په نظر کې په کور دننه د ترهګرۍ مخه نیول د بارني ترهګرو د مخه نیولو په لړ کې جدا چیلنجونه لري. په سرخار کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره 13 ورځ وایټ هاوس د صدر ترامپ لخوا یو بیان هم خپور کړی دی چې د احتجاج په پلان لرونکو یې غږ کړی چې قانون دی اومني. بیان کې ویل شوی د نورو مظاهرو د ریپورټونو په رڼا کې زه غوښتنه کوم چې هیڅ تاوتریخوالی، هیڅ قانون ماتول او ګډوډي ونه شي. بیان کې صدر ترامپ ویلي دا هغه سن دی چې زه ورسره ودرېږم او نه امریکا د دې سره ودرېږي. د دې هفته په سر کې د وایس اف امریکا یوې پوښتنې په جواب کې نوی منتخب صدر جو بایدن ویلي وو هغه د امریکا د صدر سوګند پورته کولو د روایت سره سم بهر په ډاګه حلف پورته کولو نه یریږي. د هفتو پورې چارواکو په 6 جنوري په کانګرس ته حمله د پاره راپارونکو خیلا سي تندرو او پسپین پوستکي تنگ نظرو په آنلاین هلوزلو نظر ساتلو او څه توجه په هغه خلکو ده چې د حلف پورته کولو نه وړاندې یا په هغه ورځ د تشدد منسوبه جوړي.
ګرانو اوریدونکو تاسو وی او ای ډیوا د واشنگټن ډی سی نه اوره او د یو بل رپورټ هم پام را ګرځو. د امریکای خارجه وزیر مک پامپیو ویل لري چې الکیده تر هغه ډلې اوس په ایران کې ځان له زی مندل دي او ولته مرکزی جوړ کړی ریو هغه فعالیتونه چې د افغانستان او پاکستان د خورنوې کول اوس په ایران کې تر سر کول شي. خو ځنې سیډون کې د مک پامپیو د خبرو ته د شک په نظر ګوري او وایي چې دا د راتلونکي جو بایدن انتظامی لپاره ستونزې پیدا کولو لپاره دا بیان ورکړی شوی دی. په دې اړه باندې را سره د ډیوا همکارا منزه شهید یو رپورټ شریکوي.
د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی دی القاعده اوس په ایران کې کور موندلی دی او هغه فعالیتونه چې وړاندې به د افغانستان او پاکستان نه ترسره کول اوس یې د ایران څخه ترسره کوي.
اوس القاعده نوې مرکز یا کور لري او دا اسلامي جمهوریت ایران دی.
مایک پامپیو ویل د ایران د مرستې په سبب القاعده اوس په تهران کې مرکزی رهبری لري او ایران د القاعده د عملیاتو مرکز یا هیډ کوارټرز جوړ شوی دی. که څه هم څېړونکي د سنی القاعده ډلې سره د شیا ایران د ملاتړ په اړه پوښتنی راپورته کوي، خو د امریکې استخباراتي مامورین وایي دواړه یو بل د خپلو هدفونو ترلاسه کولو لپاره استعمالوي. څېړونکی ټوماس جوسلین وایي
ایران د القاعده لپاره پر ځای یا کور دی دا یو پیچیده خبره ده. موږ د دې ډلې د رهبرۍ په اړه د کلونو راسي ویلي چې دوی په بیلابیلو هیوادونو کې شتون لري.
خو ځینې څېړونکي د ښاغلي پامپیو په وروستیو خبرو شکمنه دي او وایي دا څرګندونې د بایډن په اداره کې د ایران په وړاندې د امریکا د پالیسۍ محدودولو لپاره کېدای شي.
زه فکر کوم چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غواړي د بایډن د ادارې لپاره د ایران سره بیرته نیوکلیایي تړون ته د ننوتلو په لار کې ستونزې جوړې کړي، خو په تیرو څلورو کلونو کې د نورو کوششونو په څیر د مایک پامپیو دا هڅه به هم ناکامه وي، ځکه چې د ایران سره د تړون نه پرته بله کومه شلار نسته.
منتخب ولسمشر جو بایدن ویلی چې غواړي په یو شرط بیرته امریکا د ایران سره اټومي تړون ته راستون شي که چیرې تهران د اټومي فعالیتونو په اړه اتحاد وکړي. منزه شهید، دیوا، امریکا غاګ، واشنگتن ڈی سی.
پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بې ضرر دي. تاسو ته خواست کوم چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټولمري مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
ګران اوریدونکو، تاسو وی او ای ډی وخت پرونو ته غوږی د کرونا وبا له وجې نه یو خا پټول نړۍ کې مرګونه او دا غزمنه خلکو شمیرې زیاتېږي. په امریکا کې هم دا شمیرې زیاتې شوې دي، خو امریکا د دې ترڅنګ تقریبا ټول ریاستونو ته د کرونا ضد ویکسین ورسولې دي او په خاصه توګه باندې د حکومت لخوا ورته امر شوی چې هغه خلک چې عمرونه 15 کاله یا دینه زیات دي هغه ته په فوري توګه باندې دا ویکسین په ترجیحي بنیادونو ورکړي شي. په دې اړه باندې را سره د وایس اف امریکا یو رپورټ د ډیوا همکارا ماوش جلیل شریکوي.
د امریکای نیویارک ښار په منهټن کې د ویکسین ورکولو د مرکز کې هر 12 ساعتو کې لزره تنانو ته د ویکسین ورکولو سهولت موجود دی. خو دلته د اونۍ په سر د ویکسین لري لکه خوراکونه ورکول مختص کول سره دوی کافی ویکسین نه لري. د نیویارک د صحت شوبې غړي هوورد زکر وای
مونږ ته به د نورو زیات ویکسینو ضرورت وي. مونږ دا د جګړې په وخت کې متحرک کېدل غنو او دا چې ژوند دی د هر ورځې په هر شیبه کې ژوند دی.
په نهال کې د پنسلوینیا او نیوجرسي په شان نور ایالتونه د خپل ویکسین ضرورت دومره نشي پوره کولی. د دفاع وزارت ویلي دي چې ټول ملک کې د کووېډ 19 لپاره د ویکسین یو کم 10 میلیونه خوراکونه رسول شوې دي، خو د امریکای د ناروغیو د کنټرول مرکز یا سی ڈی سی تر مخه د تیر نه ورځې پورې یوازې 9 میلیونه خلکو ته ویکسین ورکول شوې دي. د پیټسبرګ میډیکل سنټر یونیورسيټي سره کارکونکو ډاکټر ګراهام
دی ویکسین ورکول لپاره خلک پکار دی، زه پکار دی. دا سه نظام پکار دی چې خلک په یو بل پسې ویکسین ترلاسه کول او ته ودرېږي. د دې هر څه لپاره دا پوهه پکار ده چې څوک دی ویکسین واخلي او څوک دی نه اخلي. د دې بد اثرات به سوي تر اوسه چې مونږ کم سریدلی هغه د ویکسین ورکونکو کمپنو لخوا جدا لارښوونې دي.
د دې نه په سر کې وفاقي حکومت ویلي وو چې دوی به د وکسین ټول موجود خوراکونه خوشی کړي، په ځای د دې چې د دویم خوراک لپاره نیمه وساتي. د صحت او بشري مرستو شعبې غړی الکس ازار
وایي، مونږ ریاستونو ته ویلي دي چې د 15 کالو نه زیات عمر خلکو لپاره د وکسین ورکړي، او لکه څنګه چې گورنرانو هم د دې خبرې وضاحت کړي چې د 15 کالو نه کم عمر هغه خلکو ته هم د کورونا نه د بچ کېدو وکسین ورکړل شي څوک چې نورې ناروغۍ لري.
نوې منتخب صدر جو بایدن ژمنه کړې ده چې د هغه د واکمنۍ په لومړۍ سلو ورځو کې به 100 میلیون خلکو ته وکسین ورکوي. هغه په دې مسله ټینګار وکړو چې څنګه وکسین ویشل کیږي، په خاص توګه بې وزله خلکو او لګکیو ته. اوس پورې وکسین ترلاسه کوونکو نفوس په هکله کافی معلومات نشته. یونیورسٹی آف ورجینیا کے دا طب پروفیسر ٹیسن بیل وائی،
که تاسو معلومات یا ڈیٹا نه لرئ نو بیا په مثال لړندو یی، او په تاریخي توګه چې موږ په خپل هیواد کې کومه تجربه لرو هغه دا که موږ هغه خلک چې زیاته اړتیا لري هغه ته پام ونه کړو نو دوی برانه پاتې وي.
د جان هاپکنز پوهنتون لخوا وړاندې کړی شوی شمیرو تر مخه تیر نه هی پورس په یو ورځ کې امریکا کې د کووید 19 لوجې تر ټولو زیات 19 مرګونه رپورټ شول. اوس پورې د کرونا وایرس لوجې په امریکا کې 3,30,000 مرګونه او 23 میلیونه کیسونه رپورټ شوي دي.
د ډیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان، افغانستان، د کووېډ 19
بندیز دې په کاروبارونو بند دي،
کرونا وایرس
دا مریضان لپاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
وسره اوسه د ټویټر د لارې، د فیسبوک د لارې،
ګران اوردونکو تاسو وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی د کرونا لوجنه ک څنګه د نړۍ یو شمیر اهم د ستوري چې کم دی هغه یا خود ځان ښکار شي ویو یا زیاتره د انلاین کیږي. په دنیا کې د ټیکنالوژي د دنیا یو لوی میله چې کنزیومر الکترونیک شو 2020 باندې با کېدا په لاس ویګاس کې دا ځل به انلاین کیږي. په دغه کې دا ځل د کوم سیزنو روانه ده، دغه غونډه روانه شوې ده، خو دا چې په دې کې به کم قسمه ټیکنالوژي دا وخت دا ځل معرفي کړي کیږي. په دې اړه باندې راځه د وایس آف امریکا یو رپورټ د ډیوا همکار سمینا احسن شریک کړی دی.
د 2020 کنزیومر الکترونیک شو چې د CES په لړ نوم هم یادېږي، د زلبا پکې د ټولي نړۍ نه د 1900 زیاتې بیلابېلې کمپنیانې خپل مصنوعات راوړي. دغه مصنوعات به اندازه ورکړي چې سګنې کال به خلک د عام استعمال د شیانو نه واخله تر په صنعتونو کې د استعمالیدونکو غټ غټ ماشينانو کې څه بدلون لیدل شي. په دې موقع به د سلو نه زیات آنلاین کانفرنسونو کې د ټکنالوژي ماهرین د خ راتلونکو په لړ کې خپل نظر هم وړاندې کوي. د دې میلې انتظام هر کال د شمالي امریکا د کنزیومر ټیکنالوژي اسوسییشن یا CTA کوي. د CTA مشر ګری شپیرو وای،
سږ کال د کرونا وبا موږ مجبور کړو چې خپل زوړ روایت مات کړو او د ټیکنالوژي د میدان لارې خپل ټولنه په یو نوي طریقه راغونډ کړو.
هغه زیاته کړه میله به په لیدو کې بدل ضرور ښکاري، خو د دې میلې اساس یعنی نوي سیزونه یو بل سره رابطه جوړول او همکاري کول هم هغه شان پزیدي. د CES د آنلاین میلې د رسمي پرانستې په موقع شپیرو اویل،
ټیکنالوژي هیلپس اس اول ورک لرن هیل اند کنیکټ.
2020 کال مشته او شودل چې په دې وبا کې ټیکنالوژي د یو سبات راوستونکو او خلق د یو بل سره د تړلې ساتلو د طاقت کردار ادا کوي. د کرونا وبا په ټکنالوژي کې د نوي پرمختګ لارې پرانستې او ډیجیټل سوشلایزیشنز د هر یو شی شکل بدل کړ.
هغه ویل AR او VR یعنی اگمنٹڈ ریالٹی او ورچوئل ریالٹی د مزغو د طاقت سره د ذهني دباو او فشار کمولو کې مرسته کوي. روبوټس او ډرونز خوراکونه، سامانونه او طبي شیان د یو ځینه بل ځای ته رسوي او ویډیو کانفرنسونه د دفترونو نه کورونو ته منتقل شول. او بیا ډیجیټل صحت هم موږ سره په صحتمنده اوسېدو کې مرسته وکړه. شپیرو زیاته کړه، ټکنالوژي په راتلونکي دوو لسیزو کې د انساني مسلو په لړ کې د هغې نه زیات پرمختګ کولی شي چې څومره انسانانو په تیرو 200 کلونو کې کړی. د 2021 آنلاین CES کې به آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذهانت، ډیجیټل صحت، 5G کنیکټیویټي، پخپلا چلیدونکي گاڑی، سمارټ کورونه او سمارټ خارونه او د دې نه علاوه هم ډیر د لیدو او پوهدو سیزونه دي. د ګیری شپیرو تر مخه د ټکنالوژي په میدان کې بعد دغه پرمختګ تر ډیرو کلونو رواني. خو موږ په 2000 کې په ډیجیټل طریقه د خلکو د یو ځای کولو د اهمیت نه خبر شو او وس موږ د نړۍ نور خلک هم د ځان سره ملګری کولای شو. هغه وایي ټکنالوژي زموږه الده چې موږ د خپل خ راتلونکو د پاره پکارولای شو او دا چې موجوده وخت کې نړۍ ته د ګام پورته کولو، نوی بدلون راوستلو او د یو ځای کېدلو ضرورت دی. د CTA د اندازو تر مخه 2021 کال کې بعد د ټکنالوژي صنعت ریوینیو یوازې په امریکا کې 1.5 بلین ډالر ته ورسی او په داسې وخت کې چې په میلیونونو امریکایان د کورونو نه وسه پورې کار کوي، نو سټریمینګ سرویسز، 5G کنیکټیویټي او ډیجیټل صحت به په 2021 کې هم د ټکنالوژي د صنعت مهمه سانګي. د CES 1450 غونډه به تر 14 جنوري پورې آنلاین جاری. سمینا احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، ورجینیا.
ګران اوریدونکو، تاسو وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د ډیوا خبريال چې په کالیفورنیا کې دی، راشد خټک، هغه وای چې په دغه ځای کې یو پښتون ځوان دی، عبدالحی عارف، چې هغه د بیلابیلو کمپنو سره کار هم کوي، ورسره هغه پایلټ هم دی او دا د هغه د ورکوټوالي خوب شو په امریکا کې پوره شو. دغه تن لګیا دی نور سه حالې ځلې کې د ډیوا خبریال راشد خټک ور سره مرکه کړې ده او داغه د خولې به دغه نور تفصیل وګورو.
زما نوم عبدالحی عارف دی او زه تقریبا د 2012 کال راهیسې دلته په امریکې کې اوسېږم او خاصا د کالیفورنیا ایالت په فریمانت ښار کې. کله چې راغلی ما دلته د مختلفو کمپنیانو سره ما کار کړی دی. فعلا هم زه د دوا کمپنیو سره کار کوم چې د دوا او د صحی بخش کې آلات جوړوي، ماشینونه جوړوي. ما خپل ابتدایي زده کړې په پېښور کې کړې دي، بیا لیسا 12 پورې، هغې نه وروسته افغانستان ته راغلو. افغانستان کې بیا کابل کې پونتون یا یونیورسټي چې ورته وایي دا شروع کړه، بیا هم دلته خلاصه کړه د نورت ویسټ یونیورسټي نه از بچلرز لرم او فعلاً هم په کال سټیټ یونیورسټي د کالیفورنیا دولتي یونیورسټي دلته زه ماسترز کوم. په 2012 شروع کې زه راغلم امریکې ته. کله چې د یو داسې هیواد نه راشي او بیا د هغه ملکونو نه چې راشي، د امریکې په شان یو ملک ته مشکلات وي، یو نوی ژوند وي، د ژوند نوې طریقه ده، د سیستم هر څه نوی وي، نو فرق ډیر کوي. ما ابتدایي دلته چې کومې کمپنۍ سره کار شروع کړو په تخنیکی بخش کې، که څه هم زه ټیکنیشین وم، ولی هغه ټیکنیشین ما 2 کاله کار وکړو. دا وروسته ما په ګوګل کمپنی کې وظیفه واخیسته چې 2 کاله مې ګوګل سره کار وکړو د پروډکټ سپیشلیسټ په حیث باندې. دلته کمپټیشن ډېر زیات دی، رقابتونه دي، نو داسې زر نه کېده چې زه پرمننت یو رول واخلم. نو کانټراکټس باندې ما کار کولو، ولی ما هیڅکله خپل حوصله له لاسه نه ورکړې او اوس هم هماغه شان روان یم. همیشه مې کوشش دا و چې زه به خپل منزل ته رسیږم. بیا د ګوګل نه ټیسلا شوم، داسې ای بی سره مې کار وکړ. اوس هم چې دا کوم ځای کې زه کار کوم، دا دواړه داسې کمپنۍ دي چې د طبي یا د میډیکل په فیلډ کې دوی ډېر زیات نوم لري او ډېر زیات مخکې دي. ټایټل زما سیستم انالیست دی. سیستم انالیست کې زه څه کوم چې د کمپنی چې څومره دغه د سیستم کانټراکټ قراردادونه کیږي د دې سیستم ایس ای پی ورته وایي. ایس ای پی او سیلز فورس چې د نړۍ ډېر لوی کمپنیانې دي نن سبا کې، او دوی دا څومره قراردادونه چې کیږي یا آرډر چې راځي، لکه کوم یو مشتری یو څه غواړي هغې دپاره په سیستم کې آرډر راځي، هغه بیا پروسس کیږي. دغه سیستمونه ټول زه مینج کوم، او دغه چې څومره کیږي چې زه د کمپنۍ دپاره دغه پروسس اسانه کړی شم. ډېر وړکوم ټوب نه زما یو بعضې شیان چې زم د هر انسان په شان زموږ ستاسو په ذهن کې ګرځي چې زه لویږم نو زه به دا کار کوم. نو الوتکم زما یو شوق وم، د شوق نه بیا بس موقع برابره شوه د پرایویټ پایلټ ټریننګ دپاره دلته په امریکې کې. زه بیا هم دینه شکر ګزار یم چې زه دلته یم په امریکې کې چې ماته دا موقع برابره شوه، که زه بل ځای وای شاید دا یو خوب وای. سکول ته لاړم، هلته مې ټریننګ وکړو، تقریبا نږدې 7 ساعته فلایټ ما کړی دی اوسه پورې. مشکلات وو، ولې ما یو شی ځان سره کلیر کړی وو چې زه باید دا کوم چې زما د کوم یو خوب دی، د بعضې هدفونه چې زما په ژوند کې دا باید چې تر څومره کې ځای ته ځان ورسوم، او الحمدلله یو څه حده پورې وړاندې راغلی وو، او وروسته به نور هم ګورو چې څه کېږي. اکثر ځوانان چې شوق لري د دې غواړي چې پیلوټان شي یا پایلټ ټریننګ وکړي، مهمه تر ټولو دا ده چې اول عمر پکې مهم دی. د امریکا د اف ای ای یا هوانوردی په اصولو سره د عمر حساب شروع کیږي، باید د 18 کال نه کم نه اوسي یو نفر چې څوک غواړي، که هغه هلک وي یا جنۍ وي. هغې نه وروسته یو مکتب به پیدا کوي، د پیلوټي مکتب، هغلته داخله کیږي. د داخلې نه وروسته تاسو یو ټی ایس ای کلیرنس ورته وایي چې هغه بیکګراوند چیک کیږي، لکه غواړي مطمئن شي چې تاسو یو کس ته اجازه ورکړي چې هغه د یو ایرپورټ نه میدان هوایي نه پروازونه وکړي یا زده کړې وکړي چې د امریکې دولت پرې مطمئن وي. کله چې تاسو د ټی ایس ای د کلیرنس نه خلاص شي، نو بیا تاسو ته اجازه درکوي چې تاسو ټریننګ وکړي، او هغه ټریننګ مشخص ساعتونه دي، یعنی کم تر کمه لږ تر لږه باید تاسو 40 ساعته ټریننګ وکړي. گرچه په حقیقت کې دا 40 ساعته کافی نه دي، ولې ډیری اکثرې تر 80 ساعتونو پورې باید ورسیږي چې بیا وکړی شي ته لایسنس امتحان خلاص کې پاس کې یا لایسنس واخلي د پرایویټ پایلټ. او دغه درې لایسنس دي، که څوک غواړي چې بیخي کمرشل یعنی صحیح پایلټ شي د غټو تیارو دپاره، نو پرایویټ دی چې هغه د وړون جازونه دی تر 8 نفر پورې، بیا ورپسې انسټرومنټ دی چې هغه د تیاری د سیستم په طریقه ته خپل کوارډینار خپله لاره پیدا کوي، او دریم بیا ترانسپورټیشن دی. ترانسپورټیشن بیا هغه څوک کوي چې څوک غواړي په ایرلاین سره کار وکړي او یو رسمي وظیفه ولري. نو دا هغه پړاوونه دي چې یو کس کولی شي خپل دغه خوبونو ته لاره پیدا کړي.
زه چې یو خزایم،
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه،
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. دا خپل ځوان ټول مقصد می مرمنو بس سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانوم زهرا شاه دي، زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
ګران اوردونکو، د دې سره د وی او ای ډیوا د ټي وی د خبرونه سره ورسیده. چرته زمو شپه په خیر پروګرام لا پاتې اوریدلې مهیرو، او د خبرونه کې ټکنیکي اړخ ته موږ سره وا ما وحجلیل او د خپل انجینر هم ډیر مننه کوم. زه نو شروان کلندر د دې خبرونه په اخر کې اجازه غواړم. په لوی الله مصطفی.